احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي د خبرونه تر نه بجو دوام کوي او ریچ د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي وو. د فرا والی د ولایت خاکسفید ولسوالۍ کې طالبانو او داعش د غړو ترمنځ جګړې خبر ورکوي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
امنیتی چارواکو وای په بغلان کې په هغو پوځي عملیاتو کې نه هاویا تنه مخالفین وژلي چې یو میاشت مخکې پیل کړي وو. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کاري د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مې په دیرشمه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرې وکړي. پورا خبرونه واوري. امنیتی چارواکي وای په بغلان کې هغه پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې یو میاشت مخکې پیل شوی و. د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو قطو قماندان جنرال اسدالله شیرزاد آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته د دندغوري او مرکزی بغلان ډېرې برخې له طالبانو بېرته نیولې دي. د ښاغلي شیرزاد په وینا په دې عملیاتو کې نه اویا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نوي تنه ټاپیان او دېرش تنه نورې چې شپږ تنه یې پاکستاني اتباع دي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی شیرزاد وایي په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو دوه ویشت تنه ټاپیان او څلور تنه وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تېرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته یاغیان وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته مخالف وسلوال ټپیان شوي او یو تنه هم روغ رمټ نیول شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د ملي اردو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼې له مخې وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو سخت تلفات په کندهار او هرات کې اوښتي دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کاري د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وشوه، د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بېرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازیو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالی آزادۍ راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راي آمادگي با سوریه
د وای له سوری سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو. څو له لاوس سره یوه لوبه وکړو، بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یوه مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای ګروپ کې له سوری، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یوځای شوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړۍ لوبه د جون په یولسمه له سوری سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ شي څو د جون په شپاړسمه خپله وهما لوبه وکړي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مې په دیرشمه جینوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تېره ورځ وویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ویران کولی شي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جنګکیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له پنځو دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب العجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګېدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تېره ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په طاقتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest.
دا وایز ما په نظر دا زموږ سخت په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همداراز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. سوریایی فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او وویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 260 ډیر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. ستولتنبرګ تیره ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې ماسکاو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډي هیوادونه ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثبات او خپلواک به پاتې شي. د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې په اقتصادي ډګر کې روسیا او اوکراین په تېر یوه کال کې شاته پاتې شوي دي. د هغې طبقه بندۍ له مخې چې تېره ورځ په سویس کې د اداري پرمختیا انسټیټیوټ خپره کړه، روسیا د نړۍ د 16 ښو اقتصادونو په ډله کې له 45 ته ښکته شوې ده. د همدې انسټیټیوټ په وینا اوکراین بیا 12 درجې ښکته شوی دی او 6 مقام ته رسېدلی دی. د اداري پرمختیا انسټیټیوټ د دغه خراب اقتصادي ولایت جګړې یادوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې تر 6000 ډیر کسان د تیر کال له اپریل راهیسې وژل شوي دي او د 2014 کال په مارچ کې چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیځ پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه ولګول. او وروستی خبر دا چې د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو 24 تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولي دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ خپور کړي وویل 10 تنه دوی نیولي او د بریتانیا پولیس 12 تنه د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نیولي دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا د قاچاق وړونکو په تېرو 6 میاشتو کې 4,250,000 ډالر لاغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولي دي ترلاسه کړي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو 5 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز 3 ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د طالبانو له مشرانو سره له نرمښته کار واخیستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستلی شي.
د فراه والی د دې ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو ترمنځ د جګړې او دواړو خواوو ته د درنو مرګ ژوبلې خبره کوي. خو هغه دا مسله چې ګواکې په خاکسفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله دي د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي.
دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتې، زه په خپله معلومات نه لرم، زه نشم قضاوت کولی.
د کونړ والی وایي نه به په خپله په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چاته د فساد اجازه ورکړي.
تعهد درڅخه کوم چې په خپله به په هیڅ نامه فساد کې لاس ونه لرم.
په نړیوال موضوعاتو کې د چین د شنجن ایالت په یغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د چین د حکومت د نویو اقداماتو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسأله څېړل شوې.
کار یو بشری حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسی کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامو زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یوه کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوشیتد پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیتد پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومته وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
و موردل چې د طالبانو هغه پنځه مشران چې له یوه کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي د نظربندۍ وخت یې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي. خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یوه هېواده بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده یې تمدید شي. دا موضوع احمد شیبر بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې دغه کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوی شهزاده شاهد په جواب کې وویل
که دوی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنګونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي موږ ته څه فایده ده؟ موږ ته که دوی د تور لیست نه ویستلی شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، دوی دپاره دفتر او ادرس وي او دوی نور هم تشویق او ترغیب شي چې په جنګ باندې خو دا مشکل حل نه شو، یوه لاره پاتې ده او هغه د سولې لاره. موږ افغانانو مو ته ضرورت لرو، ګاونډیانو مو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري، ځکه په دې اور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره پکار دا ده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تېر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې هم ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نه هم لرې پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تسهیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رای نه شي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې د هغو پنځو طالب مشرانو د برخلیک په اړه نظر څرګندوو چې یو کال مخکې له ګوانتنامې زندان څخه خوشې شول او قطر ته واستول شول. پر دوی د سفر کولو بندیز لګول شوی. یوه تاسیه کوم چې دغه بندیز پنځه کلن نه دی، دا یو کلن بندیز دی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د کانګرس د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده دې تمدید شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د طالب مشرانو په وړاندې دریز یو څه نرم شي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه چارواکي خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. او هم کولی شئ چې د سولې په اړه موږ ته د 813 د افغان بی سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راواستوئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. د فراه والی وایي چې د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتي، او د داعش غړي له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حمله پیل کړه چې د طالبانو یو پلاوی د ایران په بلنه تهران ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې وکړې. ویل کېږي چې په خاک سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط لري. عصمت سروان په دې موضوع د فراه له ولی آصف ننګ سره مرکه کړې ده.
داسې ویل کېږي چې طالبانو په خاک سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په کنټرول کې وې له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړي او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې د جنګ وتې په خاک سفید کې
دا منطقه چې داعش پکې ځاله کړې وه البته دا اوله ځاله نه وه دې نه مخکې دوی بکوا کې وو بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغې په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغې هم درې ته وویل چې تاسې به دا منطقه پرېږدئ بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته مزار یا کال مزار ورته وایي دې منطقې کې دوی جی پی ایس چې دا غر ده اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر بند غر ده پکې ډېر اساسي قرارګاه پخوا د جهاد په وخت کې د مجاهدینو ټولو قرارګاه په همدې غره کې وي حتی د روسانو په وخت کې دغه قرارګاه د مجاهدینو نیول شوې نه وي یعنې داسې غر ده د جنګ پایله نن ورځ دا وه چې دوی یو بل ته تلفات اړولي دي او تعداد کې ښه ډېر تعداد کې دوی د کال نه وتلې دي د جیجه منطقې ته داسې راپور ده چې داعش ګروپ ګویا جیجه د دې سره مجاور غر ده دې منطقې ته اوښتي دي تر اوسه
داسې ویل کېږي چې طالبانو وروسته له دې د داعش په غړو باندې په فراه ولایت کې حملې پیل کړې چې د دوی یو پلاوی ایران ته لاړی او د ایران له سپای پاسداران او ځینو نورو مقاماتو سره یې خبرې وکړې څه فکر کوئ چې د دوی دواړو خو خبرې او په داعش باندې په فرا کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري
مشکله ده چې سړی د پردې شاته د مجالسو د فیصلو پاکله اسانه قضاوت وکړي البته مسؤولانه قضاوت دا ده چې داعش په وړاندې خلک یو نفیر عام وجود لري دغه د ننګرهار خلک د اسلام آباد خلک د جیجی خلک او دلته د دشت نسرلا کې د ملخانو دغه منطقو ټولو خلکو زموږ سره هم خبرې کړې وې د داعش په اړه د دوی کرکه وجود درلودله زیات نقش په کې خلک د فراه لري د دې سیمې خلک لري دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جګړه آیا له ایران سره نښتې زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم زه نشم قضاوت کولی
په خپله په فراه ولایت کې داسې ویل کېږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایران راغلي دي
فراه یو بیل حالت کې ده سیمې تر کنټرول لاندې دي اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ ووایو چې خامخا به دلته ایران پیسې ته ځي کړي یا ما سړی نشي کولی هم نشي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي
د فراه له والي اصف ننګ سره په دې ولایت کې د وسله والو طالبانو او د داعش د غړو تر منځ د جګړې په اړه مرکه وه د فراه والي په خاکسفید ولسوالۍ کې د دواړو ډلو تر منځ د جګړې خبره تاییدوي او وایي چې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو نوموړی دا مسله چې ګواکې په خاک سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي له فراه نه ځو کونړ ته د کونړ نوی والي وایي چې نه به په خپله په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چا ته د فساد اجازه ورکړي د کونړ نوی والي وحیدالله کلیمزی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت چارواکو او خلکو ته وروپیژندل شو روح‌الله انوري پرې رپورټ لري
د کونړ خلکو له نوی والي وغوښتل چې باید اداري فساد د ځنګلونو وهنه او د لرګیو قاچاق بند کړي او همداراز دی د ولایت د آبادۍ لپاره پوره هڅې وکړي
زما نوم حاجي فیض محمد دی او د دم کلي د کلیوالي شورا معاون یم او د نوی والي صاحب نه محترم والي صاحب نه موږ دا غواړو خپلو سترګو وینې برق ملشته دی شپهخانه همدغسې چې دغه زموږ ستونزې د ټول ولایت رپه شي
خوږ شبي شاعر کاتب شاه کاتب بیا د شیر په ژبه له والي وغوښتل چې له زورواکو قاچاقبرو فساد کوونکو او ځنګل وهونکو دي کونړ ته نجات ورکړي.
دا فساد ورک کړه، بیت المال را له خوندي وساته، سوله پیدا کړه، سر او مال را له خوندي وساته. دلته دا خلک په هر رنګ کې خپلې ګټې ګوري. مونږ ته معلومه شوه چې جنګ کې خپلې ګټې ګوري. د خدمت ژمنه او په ژمنه دې وفا وکړه، که وس دې نه وسې بلا شه استعفا وکړه. منم چې ښه سړی و، غل او رشوت خور نه و، د چا په شان یې لس پنځلس چته کور نه و. هر قرارداد کې د پیپټي پیپټي خلاف سړی و، زړه سوی یې ډېر و، د کوتک سوټي خلاف سړی و. مونږ لیده، مونږ له ورایه ننداره کوله، جلالا خان په اداره کې گزاره کوله.
نوی والی وحید الله کلمزی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هر ډول اداري فساد مخه به نیسي او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې ملي شتمنی لوټ او په قاچاقي ډول یې نورو ځایونو ته انتقال کړي.
تعهد در سره کړم چې په خپله به په هیڅ نامه فساد کې لاس ونه لرم. که چیرې چا واورېدل، چا ولیدل، چا ثابته کړه چې دا مفسد دی یا په فساد کې لاس لري یا د مفسدونو ملګری دی، زه درته حاضر یم چې داوطلبانه خپل مختور کړم. او دا تعهد در سره کړم چې هیچا ته به اجازه ونه کړم، نه به ورکړم، نه به پرېږدم، ولو که ماته په ډېرو مشکلاتو هم تمامه شي، چې د دولتي چوکیو او قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کړم. عامه خدمتونه د ستونزو سمخ کړه، خو د وطن طبیعي شتمنۍ لوټ او تالان.
وحید الله کلمزی د وردګو ولایت اوسېدونکی دی. د لیسانس تر کچې زده کړې کړي چې اوس د شجاع الملک جلالا پر ځای د کونړ والي په توګه په دنده وګمارل شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې په یو راپور کې مو واورېدل چې پرون ولسي جرګې د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت استجواب کړی و او د پوهنې او لوړو زده کړو په محسو کې د ټیټ کیفیت له امله هغوی ته شکایتونه وړاندې کړل. په عین حال کې د خصوصي د زده کړو خصوصي کورسونو څخه هم خلک ګیله مند دي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې له دوی سره ناسم چلند کیږي او د دغو کورسونو فیسونه هم ډیر لوړ دي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تېرېدو سره ډیره شوې ده. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د شخصي کورسونو یو شمېر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت، د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یوه زده کوونکي وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضای کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي، له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤولان له موږه شیرني هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
واسي دا ستونزې نه، بلکې یو شمېر نور انجونې زده کوونکي په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله ناکله آن د استادانو له لوري ځورول کېږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډیر کله نادرسته وي چې د دوی د زده کړو په اراده بدې اغېزې کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې موږ یې په کورس کې لرو ډېرې دي. یوه دا چې ډېر شاګردان ستا دلته د زده کړو لپاره نه راځي، دوی د ازارولو لپاره راځي. موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو، خو هلته هم درس
نشته. دا زده کوونکي د دې ستونزو ډېره پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت له لوري په کورسونو جدي څارنه نشته. د 14 کلونو را په دې خوا په کابل او د افغانستان په نورو ډېرو ولایتونو کې د بهرنیو ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیاری لپاره ګڼ شمېر کورسونه فعال شوي او ویل کېږي چې د قانوني کورسونو تر څنګ یو شمېر په غیر قانوني ډول هم فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې له نږدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسؤول ضیا الله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کېږي چې دوی یې اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنۍ موضوع چې دلته ورباندې پاملرنه کېږي ښځینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونه شي، اوس د نجونو او هلکانو کسانو بلابل ټولګي جوړ شوی او د دوی فضا آرام ده.
که هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت یې غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو له درقي او چاپېریال څخه جدي کتنې لرو.
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به حمید هارون عثمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امنیتی چارواکی وایي په بغلان کې په هغو پوځي عملیاتو کې نه هاویا مخالفین وژلي چې یوه میاشت مخکې پیل کړي وه. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مې په 10مه جینوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرو کې برخه واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. او د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې په اقتصادي ډګر کې روسیا او اوکراین په تېرې وکال کې شاته پاتې شوي دي.
خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانا کې شته که غواړی بیا ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د عکسونو لړۍ هم شته، دغه راز ویډیو فلمونه هم کتلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو اوس به یوه نړیواله موضوع سیمه ییزه موضوع راواخلو. چین وایي له هغې رئیس چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي، تر اوسه 171 تروریستي بریدونه شنډ کړي دي. پیکینګ وایي په شنجن ایالت کې د ایغور ټبرو مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمن وایي چې د بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاوو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره ښودل شوي چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د چین په شمال لویدیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه 171 تروریستي هڅې شنډې کړي، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ییز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې. له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورت کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې 9 شپېته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او 112 مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورت کې دغه کسانو په اړه چې نیول شوي او یا د پولیسو لخوا وژل شوي څه نه دي ویل شوي، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځه سیمه کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته لاغه پیل شول چې د تیر کال د مې په 6مه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورومچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوې او 10 کسان ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د 3 برید کوونکو په شمول 15 کسان ووژل. وشل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجن ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي په شینجن ایالت کې تاوتریخوالی ډیر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کیږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجن ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالي ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د یغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک یې د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. محمد عارف وفا لیکي باید طالبانو د هغو 15 مشرانو نومونه چې په قطر کې اوسي له تور لست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. ولی ولاله زابله لیکي د 15 طالبانو نومونه باید له تور لست څخه ووزي او د سولې پروسه د له همدې ځایه پیل شي. وحدت لغزنی خلی که زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې خپل صلاحیت څخه کار واخلي. هدایت الله نعمان بیا لیکي چې د سولې په اړه زما نظر دا دی، تر څو چې ملا عمر ځان ښکاره نه کړي سوله نشي راتلی. رامش هم وایي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو شي. اسدی رادیو اوری او سم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخیله دي چې جون پښيبو کې 19 پروګرام در تخپور کړو. پاموکلې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام ته چپکې د کار د حق موضوع چړل شوې ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته تاسو را دی او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکوي زما اقتصادي وضع ښه نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع سي. څه وروسته وخته چې دې صحابي سره بیا ملاقات وپوښتنو چې وو الحمدلله زما زوان ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایی کړی ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک هڅول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولی سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کاره هیڅوک نسي کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په حقله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد د کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې ترو خلک وکړل سي چې کار ځان ته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې همې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم په رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې متاسو ته ارزو کړې چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نسته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند دری کسه پولیس وژل شوی دی.
تکار مریض نه بچ تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نسي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کړي. خاصتا چې نن سبا جنګي حالت دی په داسې جنګي حالت کې او یا آفتونه کم که راځي څوک د هغه د مجبوریتونو نه د هغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولی د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا د هغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي که هغه د جنګ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه کدسه نور مسائل په ملک پیخیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کی نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري د منه دی په قانون کې او که بیا احیانا څوک دیته لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې او څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي داسې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډېره مننه سیر صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې وې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مل سه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو SMS 813 شمیرې ته واستوئ. د یو SMS په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
مازیګر د لمر لغروزی تور پټکی لکروندوزی. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولې وداسي خواږه سینف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط، کلتوري پابندي، دینی او عقیدایي مسائل، ساده ولسی افکار، ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه، خویونه او رواجونه په خپل لنډه غیږه کې رانغاړي. دا صنف د کاکړۍ غاړو او یا هم د کاکړۍ لنډۍ په نوم یادیږي. له ما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدي سره ملتیا وکړئ.
درمنو اوریدونکو، کاکړۍ غړي چې تاسو ته به یې له نوم څخه داسې ښکاري چې د پښتنو د یوې قبیلې کاکړو پورې منسوبې دي، خو دا له سوز او ګدازه ډک سنس د ټولو پښتنو سوچه او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړۍ غاړي لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي او نورې سینه په سینه له یوه پشته و بل ته راانتقال شوي دي. ښایسته که ستا رضا ده، ستا د قام بدي پر ما ده. اوریدونکو، د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل اجمل ښکلي سره مرکه کړې. د اوریدلو بلنه درکو.
اصلا د ولسی ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نشي ویلی کنه، مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي. نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نشي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبې دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي، نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړې وایي. خو منګه بیا نور خلک ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړې غاړې لري کنه نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده البته موارد بیلابیل دي خو زه فکر کوم چې دا د کاکړې غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان که منګه په یوازې کاکړو پورې محدوده کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي د هغې وګڼو یو ژانر یې وګڼو صحیح شوه اوس په دغه کې کاکړې غاړې چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري وي خو د کاکړې غاړو دغه چې وي هغه بېلابېل شکلونه لري مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي بیا دیار نه سپی وي بیا ما او نه او دا په اخره کې راغلي وي کاکړې غاړې دوه مصري وي کله کله مقفا وي یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي کله نه وي مقفا یعنې یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه نو دغه شان په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم مطمئن په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلي خو دوه مصري وي یو تقریبا یو عمره سپی لري کله مقفا وي کله مثلا مقفا نه وي کله دغه شان شکل وي خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه ډېر احساساتي خبرې کوو مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډی لنډی خبرې کوو که نه کاکړې غاړې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي لکه سړی چې یو سړی پسې غږ کوي که نه موږ کاکړې غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي نو دا فکر کوم ما ته په کاکړې غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظې خوندې کوي که نه نو کاکړې غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړې غاړو کې انځور شوي ښکاري
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره یعنې عموما په کاکړې غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه لکه د لنډیو غوندې خو نور اړخونه هم پکې شته دی مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی بېلابېل هم شته خو لویه برخه یې هغه عشقي موضوعات دي او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه په دې احساس باندې کاکړې غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو هماغومره کاکړې غاړو ته هم ورکول پکار دي راټولول یې پکار دي څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړې غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبي شي سړی د موضوعاتو له پلوه وبي شي کلاسیفیکیشن ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه چې وبیشل شي د جوړښت له پلوه د شکل له پلوه کار وشي راټول شي او دغه شان بېلابېل
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی
اوسل زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د په همدغه شان دي مثلا یا به د هنرمندانو له لارې راانتقالېدل یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به راانتقالېدل که نه نو زه وایم چې یو صرف یو د هغې د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر په دغه فوکلوري ژانر باندې یعنې په کاکړې غاړو باندې ریسرچ وکړي راټول کړي مکمل او محفوظ یې کړي که نه او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي د هغوی د ادبي ذوق د هغوی د ژوند د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه نو دې لپاره هم مهمې دي او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې کړو
استاد که چېرته موږ لنډۍ راواخلو یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی علت به څه وي ولې داسې زر د چا نه یادېږي آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه
نه زه ګومان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو کنه د هغې هغه جوړښت سره هغه سټرکچر سره د هغې سره ډېر بلد شوي یو نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه بل په ذهن په اسانه راتللی شي ګنې که سړی کاکړۍ وغاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري کنه د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي یو بل کې به نه سپی وي او څنګه او څنګه وي خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډۍ وو بل دا دی چې په لنډیو کې عموماً کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلي وي که نه یعنی دو متضاد موضوعاتو زده کړه د حافظې دپاره لږ غوندې سخته وي صحیح نه او په کاکړۍ غاړو کې یو موضوع وي یو دغه راغلی وي نو ګومان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي په اسانه زده کېږي په اسانه حافظې ته راځي خو دا ده چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی نو دا یو مشکل کېدای شي
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري د پکتیا اوسیدونکی عارف شاه بیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقۍ سره یو ځای لوستي او اکثره وخت یې دی اوري
لنډ کمیس یې باد وهي خیږي د کور په چړای و د سرې خولۍ هلکه د پستې غیږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړۍ دا اکثره وخت جو په کاکړستان کې ویل کیږي
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شیری پورم دی چې وایي اته سیلابه وي او دا پښتونخوا په یوې محدوده سیمه چې هغه ته کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي نو په همدې خاطر ورته کاکړۍ وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي کاکړۍ هم د لنډیو په شان ارزښت لري که هغوی له هغو نه زیات ارزښت نه لري له هغو نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کېږي مثلا ویل کېږي چې یو وطني کاکړۍ ویلی شي چې لکه خدای دې مل شه حسن خانه دې د سترو ګرومیان له دا وو سیلابه ده او یو وطني بڼه ده
شین خاله نجونې لاښي دي په لاره ځي له خندا شنې دي کاکړۍ غاړې یوازې د سړو له لورې نه دي ویل شوي اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستي دي د لغمان اوسیدونکې حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړۍ غاړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي د نوموړي په خبره چې کاکړۍ غاړې هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات یې بیخي کم سوي دي ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم سوی دا ځکه چې هنرمندان لخوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کراکړ د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره د مجلسي اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کېږي او یو رقم نارې دي په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی دا پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې ډېر خوږه لګي دغه راژوندي کې سره له دې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم ښه دي هغه څه چې لرو هغه د هم د لاسه نه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه د هم ځان سره وساتي هغه سبکونه شعرونه لکه لنډۍ دي کاکړۍ دي نارۍ دي دا شیان د هم ځان سره وساتي ډېر خوږه دي په پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړې راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارک له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
د ژوند ټول برخې د امن پورې مستقیمن اړیکه پیدا کوي. کچېری امن وینو په کلیو او باندو کې به بیا شوقیان سندرې وي. لخلی به د کاکړیو، لنډیو، سروکو او نور فورمونو په چوکاټ کې کریغي راووزي. ځوانان به ورته اتڼونه او نڅایې وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي. په همدې هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
سلام.